نن آرش همایون تا تا اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون د دې هیواد په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ د مهمو ټکو د بیان پر مهال وویل چې په افغانستان کې په سوله کې همکاري کول غواړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد د ملي امنیت لخوا په پوهنتون نه بلکې په خپل کور کې نیول شوی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته خبرداری ورکړی چې یو امریکایي سوي وایز له نظربندۍ خوشی نه کړي بندیزونه به پرې ولګي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملان له نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د راپورته شوو ستونزو هواری د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې ده. او د پاکستان د کرکټ ستوری عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو حل د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ارګ په یوې خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې پرون مازیګر د دې ولایت د ولایتي شورا له غړو سره د لیدنې پر مهال کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې وروسته له دې چې د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ په بادغیس کې د وچکالۍ او د نورو ستونزو په اړه معلومات ورکړل، ولسمشر غنی څرګنده کړه چې د حکومت لومړیتوب د وچکالۍ له کبله په زیانمنو ولایتونو کې د خلکو د ستونزو ختمول دي او تر راروانو درې میاشتو پورې به په دې اړه هر اړخیز ګامونه پورته شي. سکل په افغانستان او د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې وچکالۍ خلک اندېښمن کړي او په افغانستان کې یو شمیر کروندو او کروندګرو ته لا دمخه زیان اړولی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو کتنځي کې چاودنه شوې چې یو تن برسیرن ټپي کړی. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا چاودنه د ګازو په ډبه کې شوې وي.
مشخصه نه ده چې دا کوم بړوتی ماین و، خو په ډېرې ګمان سره زموږ لومړنۍ بېڅېړنې ښیي چې دا د ګاز یو ډبه چاودېدلې ده چې یو تن سطحي ټپي کړی.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه چې د پیښې د جزئیاتو د روښانولو په مقصد د دوی څېړنې پیل شوي. پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت د ځواکونو او د یو انتحاري برید کوونکي له خوا په نخه وبخی پرون سهار د کابل ښار په 15 ناحیه کې د ملي امنیت ځواکونه د یو انتحاري برید کوونکي له خوا په نخه شوي وو. په دې حمله کې چې مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومنه، د چارواکو په وینا څلور کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان دي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستاني او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې ده. فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي، د میډیوتیک یا د ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوي، غواړي په افغانستان او سیمه کې د جګړې د دوام پر ضد غږ اوچت کړي. شفیقه ګل د دې فعالانو له ډلې ده چې له پاکستان راغلي او وایي چې د خپلو هڅو بریا ته هیله مند ده.
په پاکستان کې هم حالات خراب وو، شاندې په افغانستان کې هم د ډېرې مودې راځي حالات خراب دي. که زمونږ په راتګ باندې یا مونږ چې کلچر کله یو بل سره ایکسچینج کوو، د دې د وجې نه زمونږ امن چې کوم دی یا سوله چې کوم ده، دا راتلی شي دا به ډېره زیاته ښه خبره وي.
د سولې سفیران وایي چې د سولې له پیغام سره به پاکستان او تاجکستان ته هم سفرونه وکړي او د دې هیوادونو له حکومتونو څخه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي. دا پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړه. تحریک انصاف ګوند پرون وروسته له دې چې د ټولو رایو تقریبا نمایي شمیرل شوې د خپل اصلي سیال مسلم لیگ نون ګوند په وړاندې چې د مقدماتي نتایجو له مخې 16 سیټونه ګټلي په دوهم مقام کې راغلی پراخه بریا ترلاسه کړه. د اټکلونو له مخې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند دریم مقام خپل کړی. د پاکستان ګڼ شمیر تلویزیوني چینلونو اټکل کړی چې تحریک انصاف د ملي اسمبلی له 220 څوکیو څخه 119 څوکۍ چې انتخابات ورته وشول وګټي. مسلم لیگ نن او ګڼ شمیر نورو ګوندونو د انتخابات رد کړي او له درغلیو ډکې بللي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل ګوند د بریا د اعلان پر مهال په یوه ټلویزیوني وینا کې له افغانستان متحده ایالاتو او هند سره د پاکستان د اړیکو د ښه کولو ژمنه کړې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي مبلغ آزاد نه کړي نو پراخ بندیزونه به پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې اندریو برانسون یو ستر عیسوي مبلغ او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحده ایالات به د نوموړي د اوږدې مودې نظربندۍ له کبله په ترکیې پراخ بندیزونه ولګوي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وویل چې ترکیه د چا مر نه شي منلی. چاوشوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښ ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې د قانون حاکمیت پر ټولو یو ډول دی او هیڅوک ترې مستثنا نه دی. د ټرمپ له پیغام څخه مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم په یو ورته پیغام کې ګواښ وکړ چې که برانسون خوشی نشي متحده ایالات به پر ترکیې بندیزونه ولګوي. برانسون چې څه باندې 40 کاله په ترکیه کې کار کړی په 2018 میلادي کال کې په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د همکارۍ په تور بندي او وروسته د تروریزم او جاسوسۍ په تور تورن شو. د چین په پلازمینه بیجینګ کې د متحده ایالاتو د سفارت مخې ته د یو کوچني بم چاودنه شوې. د چین پولیسو د دې چاودنې تور پر یو شپږویشت کلن کس ولګاوه چې د دوی په وینا د چین د مرکزي منګولیا د سیمې اوسیدونکی دی. چارواکي وایي چې په پیښه کې یوازې مشکوک کس په لاس ټپي شوی او بل چا ته زیان نه دی اوښتی او زیاتوي چې تورن کس روغتون ته انتقال شوی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت یو ویاندوی ویل چاودنه په سیمه ییز وخت ماسپښین شاوخوا یوه بجه وشوه. ویاندوی هم تایید کړه چې له برید کوونکي پرته بل څوک نه دی زیانمن شوی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د پاکستان د تحریکی انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د خپلې بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل او په دې لړ کې له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو او په سوله کې د افغانستان سره پر مرستې ټینګار کړی. پر دې موضوع په رپورټ سربیر راوړی چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په جنسي اړیکو تورن د پوهنتون استاد شجاع الدین خراساني د ملي امنیت لخوا په پوهنتون نه بلکې له خپل کور نه نیول شوی. دا به هم واورئ چې د کاناډا د ښځو چارو وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغان ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو او پرمختګونو خبرې کړې دي. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي که حکومت غوښتنې ونه مني نو د راتلونکي اونۍ د یک شنبې په ورځ به خپل ځانونو ته اور واچوي. په دې موضوع هم رپورټ لرو که وخت و. ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د امریکا او ترکیې ترمنځ د وبخې د امریکایي او ترکی چارواکو ترمنځ یو بل ته د وروستیو خبرداریو حال هم درکوو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیې ته خبرداری ورکړی که یو امریکایي مبلغ خوشی نه کړي نو پر دې هیواد به بندیزونه ولګوي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي هم روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره مخې اړیکې غواړي. د پاکستان انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې په دې هیواد کې د نامنیو او د تقلب د ادعاو رپورټونه ورکړل شوي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د تحریک انصاف ګوند مشر په اسلام آباد کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې دای به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او له متحدو ایالاتو سره په دې برخه کې د ګډ کار هڅه وکړي. عمران خان زیاته کړه چې دای حتی په دې تمه دی چې یوه ورځ به د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې د اروپایي ټولنې د پولو په څیر آزادې وي. عمران خان د پاکستان سوله د افغانستان له سولې سره تړلې وبلله او ویل چې په دې برخه کې به تر خپلې وسې پورې هڅه وکړي.
افغانستان کے لوگوں کو امن کی ضرورت ہے.
افغانان سوله غواړي، خو دوهم هیواد چې په افغانستان کې سوله غواړي هغه پاکستان دی. که په افغانستان کې سوله وي، په پاکستان کې به هم سوله او امن وي، او زموږ حکومت به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې تر وسې هڅه
وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وایي دی نه پوهیږي چې راتلونکی صدر اعظم به د اوسنیو سیاستونو د بدلون توان ولري که نه، خو ښاغلی زاخیل وال چې له عمران خان سره یې ډېر ځلې لیده کاته کړي دي څرګندوي چې نوموړي پخوا له دې هم دې ته ورته ویناوې کړي دي او دا یې په نیت کې هیڅ راز شک نه ویني.
زما توقع همدا و چې د انتخاباتو ګټلو وروسته دوی به د افغانستان پاړوند به د پاکستان پالیسۍ کې یو تعمیري او د سولې او ثبات حمایوي پالیسۍ اوسي او د افغانستان سره د نږدو اړیکو داسې اړیکې چې په هغې کې عام خلک په اسانۍ سره تګ راتګ وکړی شي او همدارنګه سوداګري او تجارت دا پراخه شي او په افغانستان کې په سوله او په ثبات کې یو مهم رول ولوبوي.
عمران خان د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه وویل چې دا اړیکې یو ورخیز دي ځکه د په وینا متحد ایالات داسې انګیري چې پاکستان ته د دې لپاره پیسې ورکوي چې جګړه ورته وکړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان له دې کابله خورا ډیر ځورېدلی دی. عمران خان د پاکستان او امریکا د ترینګلو اړیکو د ښېګڼې ژمنه وکړه، خو په دې اړه یې کومه ځانګړې طرحه وړاندې نه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 کال د پیل په مناسبت په خپل لومړني پیغام کې پر پاکستان تور ولګاوه چې متحدو ایالاتو ته د میلیاردونو ډالرو مرستو په بدل کې له چل ول او غولولو پرته بل هیڅ څه نه دي ورکړي. عمران خان د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال تر ډیره د بېوزلو خلکو د ژوند د ښېګڼې پر شعارونو تمرکز کاوه او ویلی وو دای داسې یو پاکستان غواړي چې چا ته سر ټیټ نه کړي. دا شعارونه د ځوان نسل لپاره چې د پاکستان د وګړو په سلو کې نږدې 40% برخه جوړوي په زړه پورې وو، خو ځینې بیا په دې باور دي چې عمران خان په دې ځل انتخاباتو کې د پاکستان د ځواکمن پوځ د خوښي کاندید وو او د ده بریالیتوب هم د پوځ لخوا پلان شوی کار وو. په انتخاباتو کې د عمران خان اصلي سیال د مسلم لیگ ګوند مشر شهباز شریف د دې انتخاباتو نتایج رد کړي دي. شهباز شریف چې ورور یې پخوانی صدر اعظم نواز شریف اوس مهال په زندان کې دی، پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې له دې انتخاباتو سره د پاکستان دیموکراسي څو لسیزې پر شا ولاړه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري و مو اوریدل چې د پاکستان د تحریک کې انصاف ګوند مشر عمران خان پرون په انتخاباتو کې د بریا د اعلان ترڅنګ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکي روښانه کړل. عمران خان چې غواړي د پاکستان صدر اعظم شي، پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ویل چې په افغانستان کې د سولې او د امریکا له متحده ایالاتو سره د انډول اړیکو غوښتونکی دی. هغه زیاته کړه چې له هند او نورو ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړي. خو عمران خان تر دې مخکې د افغانستان د روانې جګړې په اړه یو لړ داسې څرګندونې کړې دي چې ځینو خلکو پر د باندې انتقادونه کړي دي. دا په افغانستان کې یو مهال روانه جګړه جهاد بللې وو او همدارنګه یې له افغان حکومت سره هم اړیکې له خلل او ستونزو ډکې وي. زما همکار په کابل کې یوسف خان زدران د سیمې او نړۍ د چارو له شنونکو انتظار خادم سره په پاکستان کې په انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند د بریا په اړه او د چې دا بریا به د افغانستان لپاره څه اغېزې ولري پر دې موضوع مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلی چې د عمران خان بریا د افغانستان لپاره څه پیغام لرلی شي.
زه باور لرم چې عمران خان د نواز شریف په پرتله باندې د افغانستان لپاره بد دی. د نواز شریف کوم کله د وکو سره مخالفت پیدا شو، دا اوس هم که د زندان د ملو تر شا دی. یو دلیل همدا و چې د هندوستان او افغانستان سره بل ډول رابطې غوښتلې چې پر پاکستان پر حکومت باندې د پاکستان د اردو تاثیرات کم وي او نور یې د افغانستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې نه بلله، نو مخالفت هم پیدا شو. عمران خان چې کله راځي څو دلایل لري. یو خو د پاکستان د اردو حمایت دی، ورسره سیستم دغسې جوړ شوی دی. په مطبوعاتو کې د هغه د پارلابي هم دا کېدله او تر ډیره حد پورې په پښتونخوا کې چې کله دې انتخابات تیر کال وګټل لږ وخت یې تر اوسه پورې ډیر کار کړی دی. نو مطبوعاتو ته ډیره جلوه ورکړله که چېرته راځي نو عمران خان ور دمخه د افغانستان جګړه مشهور ګڼلې ده د افغانستان کې د امریکا
هو خادم صاحب په دې وروستۍ کې کڅم د تر ډیره د بارني سیاست په اړه څه نه دی ویلي، خو په یو موضوع کې چې په وروستۍ یو کانفرنس کې یادونه وکړه چې د افغانستان سره د ښو اړیکو لپاره به هڅه کوي که چیرې دی د پاکستان صدر اعظم شي، فکر نه کوئ چې د مشروعیت ګڼلو وروسته د ده په سیاست کې به څه بدلون رامنځته شوی؟ ځکه هغه وخت کې دی دومره په واک کې نه، اوس که دی صدر اعظم کېږي هماغه ایډیا به پالي که نه بدلون به وي؟
په سیاست کې او خاص کر په ملي سیاستونو کې الفاظ ډېر مطرح نه وي، هر وخت بدلیدای شي. ترامپ تاسو د معاصر سیاست یو ښه بیلګه وه چې هر سهار او هر ماښام خپل دریځ بدلاوه، مګر د پاکستان په اردو کې تغییر ماته خوشبینونکی دی. یعنی کله چې ما په دې وروستیو کې په څو کانفرنسونو کې برخه واخیستله، حتی متقاعد جنرالانو به ویلي چې که هر څومره کړي دي موږ څه وکړي دا نو د افغانستان جګړه د پاکستان جګړه د پاکستان په ګټه باندې ده. یعنی هدف دا دی چې د نواز شریف پارټي راغلی وي او که چېرته خپل عمران خان راځي، هر څوک راځي، هلته قصه ټوله د اردو ده. ځکه عایشه صدیقي په خپل کتاب کې لیکلي دي چې د پاکستان اردو په حکومت کې حکومت دی،
او دا چې دی په سیاست سره ډېر آشنایي نه لري او په ورته وخت کې په اردو کې څه تغییر د افغانستان په اړه راغلی، په ټوله کې همدا خوشبیني لرلی شي؟
زه باور لرم چې تر دې حد پورې جاهل یا جاهلانه سیاست بنه کوي، ځکه لن شپږ نوي کال نه دې خواته دا سیاست راوتی دی او دې د نورو سیاستوالو په پرتله باندې دقیق سیاست کوي. دغه سیاسي فهم لري، مګر دا چې د پاکستان ګټې په کوم ډول چارچوب کې تنظیمېږي هغه وخت ثابتوي. لنډ دا چې عمران خان کراشي تر اوسه پورې دریځ د پاک افغانستان په ضد باندې ولې په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان په وړاندې باندې پاکستان دریځ بدل شوی دی.
انتظار خادم د سیمې او نړۍ د چارو شننکه و چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند بریا او پر افغانستاني د اغیزو په اړه د ازادي رډیو د همکار پښتني ځوابولي. افغان ژورنالیست او څېړونکي شفیق همدرد هم سره د کابل نه په تماس کې دی. له د سره په همدې موضوع غږیږو. همدرد صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، سهار دې په خیر اوسه. د تاسو فکر باندې په پاکستان کې د تحریک انصاف د ګوند چې عمران خان مشرکی بریا خپل دی پاکستان لپاره به لمړی پر خبري وکو بیا برا شو دی افغانستان اړخته. په پاکستان کې دی نور ګوندونه خپل ملونه او خپل دی پاکستانیانو لپاره په دې رڼا کې کراته وای چې څه ډول یې ارسوي. دوستان داسې ښکاري چې له شفیق همدرد سره زموږ تماس قطع شوی دی. په هر صورت تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هره ورځ د سهار اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه 2.89 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 100.15 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. داسې ښکاري چې همدرد صاحب را سره په تماس کې دی. همدرد صاحب، زما غږ اورئ؟ همدرد صاحب غږ اورئ؟ متاسفانه چې له ښاغلي همدرد سره د موږ خبرې نه کېږي، په ټلیفون کې به څه ستونزه وي. راځو د خپرونې بلې موضوع ته. د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې که حکومت غوښتنې ونه مني نو د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ په خپلو ځانونو ته اور واچوي. دغه ټولنه چې له تیرو څو ورځو راپدې خوا یې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخې ته د تحسن خیمه وهلې، وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی نه 1 میلیارد افغانۍ پوره وړی دی خو نه یې ورکوي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي له کورنیو چارو وزارت نه په خپلو پور غوښتلو ستړي او له ژوند زړه توري شوي دي. دوی ګواښ کوي که حکومت د دوی پورونه ورنکړي ځانونه به ژوندي وسوځوي. د دې ټولنې غړو چې له تیرو څلورو ورځو راپدې خوا یې د کورنیو چارو وزارت د تعمیراتو ریاست مخ ته د تحسن احتجاجي خیمه وهلې، د پنجشنبې په ورځ یې د کفنونو په اغوستلو سره په یوې اعلامیه کې حکومت ته دا ګواښ وکړ. اعلامیه د یادې ټولنې د مرستیال سید جواد لخوا ولوستل شوه چې په یوه برخه کې داسې راغلي:
اگر حکومت تا روز که حکومت د یک شنبه تر ورځې چې د اسد میاشتې ومه کېږي زموږ غږ ونورېد، موږ به د دارالامان سره کوتړو او په ډله ییز ډول به ځانونو ته اور واچوو.
د ساختماني شرکتونو ټولنې مسؤلین وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د کورنیو چارو وزارت له دوی نه څه باندې 1 میلیارد افغانۍ پوروړی دی او هیڅوک یې د ورکړې په غم کې نه دي. د دغه ټولنې مشر داود توتاخیل وایي یادې پیسې د شاوخوا هغو 200 ساختماني شرکتونو پورې اړه لري چې له تیرو څلورو کالو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کورنیو چارو وزارت بېلابېلې اړوندې پروژې پلي کړي دي. د ده په خبره د دغو پیسو نه ورکړي د دوی چارې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي ګواښ وکړ چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به دوی په لاریونونو لاس پورې کړي او په کابل کې به ځانونو ته اور واچوي. د دغې ټولنې یو شمېر غړو ادعا وکړه چې د تعمیراتو په ریاست کې د دوی د پیسو د ورکړې په بدل کې په وار وار ورنه د بډو غوښتنه شوې خو دوی نه دي ورکړي. له دې وړاندې هم د کورنیو چارو په وزارت کې د پراخه فساد د موجودیت راپورونه ورکړل شوي دي. سمود وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په نوموړي وزارت کې پراخه فساد موجود دی او حکومت به په دې برخه کې جدي اصلاحات راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مني چې له 1401 نوي لمریز کال را په دې خوا په افغانستان کې بېلابېلو شرکتونو د یاد وزارت 340 ساختماني پروژې عملي کړې دي. خو د دې وزارت ویان نجیب دانش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژو پیسې ځکه پاتې شوي چې په یو شمېر پروژو او د ځینو شرکتونو په اسنادو کې ستونزې موجودې وي.
له 1401 نوي لمریز نه تر 1415 نوي لمریز کاله پورې 340 پروژې په تعمیراتي او لوجستیک برخه کې عملي شوي، خو له بده مرغه چې پیسې نه دي ورکړل شوي. دلیل یې دا دی چې یو شمېر پروژې بشپړې شوې نه وې، د ځینو اسناد نیمګړي وو او د مرکز او ولایتونو نه چې کوم راپورونه رارسېدلي په یو شمېر پروژو کې ستونزې موجودې وې.
هغه د دانش وویل چې د کورنیو چارو وزارت څه موده وړاندې د دغه مسلې د حل په هدف یو لړ پوړی پلاوی ټاکلی و چې د یو شمېر پروژو د اسنادو له څېړلو وروسته یادو شرکتونو ته 3 میلیارد افغانۍ ورکړل شوي او نورې پیسې به هم ډېر ژر ورکړل شي. خو د شرکتونو خاوندان وایي چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت دوی د پلاو د ټاکلو په درواغجنو ژمنو دوکه کړي دي او نتیجه یې نه ده ورکړې.
دوستانو تاسو مخه غلا ازادي راډیو نو ورید. افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وی په جنسي اړیکو تورن د پانتون استاد شجاع الدین خراسانی د ملي امنیت لخوا په پانتون کې نه بلکې ل خپل کور نه نیول شوی. د دې وزارت وایان محمد ضیا سایل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې هم د نوموړي په اړه ځینې دعوې موجودې وي. یو امنیتي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط د پیښې په اړه ازادي راډیو ته ویل شجاع الدین خراسانی په پانتون کې د جنسي تیری پر مهال نیولې. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي که په څېړنو کې د پانتون په استاد شجاع الدین خراسانی د جنسي تیری جرم ثابت شي دوی ورته د قانون له مخې د سختې سزا غوښتونکي دي. د یاد وزارت وایان محمد ضیا سایل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له پانتون نه بلکې له خپل کور نه د ملي امنیت لخوا نیول شوی او په ده د لګېدلو تورونو په اړه څېړنې هم تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د ښاغلي سایل په خبره په یاد استاد له دې وړاندې هم له ثبوت پرته د جنسي ځورونې او له دندې د ناوړې استفادې ادعا شوې. دی وایي موضوع داسې ده چې استاد خراسانی تېره ورځ غرمه مهال د ملي امنیت لخوا له خپل کور نه نیول شوی. یوه ډول جنایي پیښه ده او خپله په دغه شخص پورې اړه لري. نیونه له پانتون نه د باندې شوي. په دې اړه څېړنې روانې دي. د راپورونو له مخې د برهان الدین ربانی د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شجاع الدین خراسانی په پوهنتون کې په یوې محصلې د جبري جنسي تیری پر مهال نیول شوی دی، خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په دې جزئیاتو دا خبر نه تاییدوي. له دې سره یوې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل شجاع الدین خراسانی له محصلینو څخه د جنسي ناوړه استفادې په تور نیول شوی دی. سرچینه وایي خراسانی د جنسي عمل په وخت کې په نیمه بربند حالت کې نیولی او اوس د ملي امنیت په بندخونه کې دی. په دې اړه د راپورونو په خپرېدو سره د خلکو لخوا په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارکوونکو لخوا توند انتقادونه مطرح شوي او د تورونو د اثبات په صورت کې نوموړي ته د قانون سره سم د سزا ورکونې غوښتنه شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د لوړو زده کړو پوهنې دیني او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي هم وایي چې دا موضوع باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دغه کمیسیون یو غړي عبدالقادر قلتوال ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت کشفي او جنایي بنسټونه باید د داشان پیښو پر وړاندې ډېر حساس وي.
افغانستان د نافذه قوانینو پر وړاندې کې باید کشفي او امنیتي ارګانونه او د جنایي جرمونو پر ضد مبارزې مسؤلین په دې اړه باندې باید اقدام وکړي، او هغه څوک چې مرتکب د داسې جنایت او خیانت شوی دی باید هغه د خپلو اعمالو په جزا باندې ورسیږي.
له دې سره د روبانې استاد حسن مخلص وایي چې دا ډول پیښې په ذهني لحاظ محصلین او کورنۍ ځپي، نو ځکه یې د ثابتېدو په صورت کې باید ترسره کوونکي ته علني سزا ورکړل شي. د ازادي راډیو ته وویل چې د یو استاد د ناوړه اخلاقو او کړو وړو له وجې باید په ټوله کې په تحصیلي بنسټونو د بې باورۍ فضا رامنځته نه شي، بلکې خلک په ځانګړي ډول محصلین باید د اصلاح او سمون په هدف پر وړاندې ټینګ ودرېږي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوري وسمدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي سپول اسانګ زیورته کتنه کړي.
د امریکا ځانګړي استاذې له طالب مشرانو سره د افغانستان د سولې د خبرو په اړه غږېدلې. وال سټریټ جورنال له ورځپاڼې دا خبره لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي کمیسیون له غړو سره لیدلې. وال سټریټ جورنال د دې خبرې دقیق منبع نه ده روښانه کړې، خو لیکلي دي چې په دوحه کې د دوو خبرو هدف د سولې د مذاکراتو لپاره د زمینې برابرولو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د تبصرې ډډه کړی ده. خو دغه وزارت بیا ویلي چې میرمن ویلز د سې شمې پورز د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې د پرمختګ په اړه د قطر له چارواکو سره تر خبرو وروسته امریکا ته ستنه شوې ده. د هیل ورسپانې هم په دې موضوع لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي هیواد یې له افغان حکومت سره په مشوره د دغه هیواد د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره ټولې لارې چارې لټوي. د هیل لیکي په قطر کې د طالبانو د مطبوعاتو برخې په دې اړه د تبصرې ډډه کړې. له طالب چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز لیدنې د ډیپلوماټ خبرونې پام هم وراړولې. د خبرونې لیکلي دوهې ته د الیس ویلز سفر له طالبانو سره د مستقیمو اړیکو د جوړولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې یو لوړه هڅه ده. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا د ولسمشر ستراتیژي ته اشاره کړې چې په کې له طالبانو سره د امریکا خبرې په لومړیتوب کې نه وي، بلکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات کړ. ډیپلوماټ لیکلي امریکا په افغانستان باندې له 2001 کال تر برید وروسته څو واره له طالبانو سره د خبرو هڅه کړې. خبرونه د حملې کې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانیسته هم د امریکا په منځګړیتوب په 2013 کال کې وشوه. د ډیپلوماټ په لیکنه اوسنۍ ډیپلوماتیکه هڅه د امریکا او طالبانو ترمنځ له 2013 کال راهیسې لومړنی دوه اړخیزه او جدي کوښښ دی چې ترسره کیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته خبرداري ورکړې که د غلطه یو نظربند عیسوي امریکایي وایز خوشی نه کړي نو بندیزونه به پرې ولګي. انډریو برانسن د ترکیې د حکومت پر ضد د 2014 کال په ناکامه کودتا کې د ښکېلو ډلو په ملاتړ تورن شوی او وړ مبرز له بند څخه خلاص شو، خو په کور کې نظربند شو. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ انقرې ته ګواښ کړی چې که په دې هیواد کې نظربند امریکایي عیسوي وایز یا پریست آزاد نه کړي نو واشنگټن به پراخ بندیزونه پرې ولګوي. ټرمپ پر ټویټر په یو پیغام کې انډریو برونسن یو ستر عیسوي پریست او نیک انسان بللی او خبرداری ورکړی چې متحد ایالات به د هغه د اوږدې مودې نظربندۍ په صورت کې پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ټرمپ لیکلی دی چې برونسن باید ژر تر ژره خوشی شي. ټرمپ په دې پیغام کې زیاتوي چې برونسن بیګنا دی، له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی او باید ژر تر ژره خوشی شي. د دې پیغام له خپرېدو سمدستي وروسته د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې ترکیه د چا امر نشي منلی. چاوش اوغلو پر ټویټر په ځوابي پیغام کې ولیکل چې ترکیه به د هیچا ګواښونه ونه زغمي. هغه زیاته کړه چې په ترکیه کې قانون پر ټولو یو شان تطبیقیږي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي. د ټرمپ له پیغام څخه یو ساعت مخکې د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس هم ګواښ کړی و چې که برونسن خوشی نشي متحد ایالات به پر ترکیه پراخ بندیزونه ولګوي. ښاغلی پنس چې د بهرنیو چارو په وزارت کې د مذهبي ازادیو په مناسبت په یو غونډه کې خبرې کولې وویل دای ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ترکیه حکومت ته د متحدو ایالاتو د ولسمشر لخوا دا پیغام رسوي چې که پاستور برونسن سمدستي خوشی نه کړي نو د دې کار له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. برونسن چې څه باندې شل کاله په ترکیه کې کار کړی دی، په 2018 کال کې د ترکیې د حکومت پر ضد په ناکامه کودتا کې له ښکېلو ډلو سره د مرستې په تور بندي او وروسته په تروریستي فعالیت او جاسوسۍ تورن شو. هغه د جولای تر 15 نیټې پورې په بند کې و او وروسته بیا په کور کې نظر بند شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو مخکې ویلی و چې له بند څخه په کور کې نظر بندۍ ته د برونسن لیږل کافی نه دي او باید اجازه ورکړل شي چې له ترکیې ووزي.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د وچکالۍ له کبله د خلکو د ستونزو هوارۍ د حکومت له لومړیتوبونو څخه دی. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې بادغیس ته د سفر په ترڅ کې کړې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د کابل په خیرخانه مینه کې په یو مینه خانه کې چاودنه شوې چې یو تن برسېرن ټپي شوی. تر اوسه پورې د چاودنې علت روښانه نه دی. د کابل امنیې قوماندانۍ ویان اشمت ستانکزی وایي ګمان کېږي چې دا چاودنه به د ګازو د یوې ډبې د چاودنې له کبله وي. د سولې د سفیرانو په نوم د پاکستان او تاجکستاني ځوانانو یوه ډله پرون کابل ته رسېدلې. دا فعالان چې افغان پیغلې او زلمیان هم پکې دي د میډیوټیک یا ډلیزو رسنیو د مرکز لخوا کابل ته بلل شوې ده. د پاکستان د کرکټ ستوري عمران خان د جولای د 15 نیټې په انتخاباتو کې د خپل ګوند تحریک انصاف بریا اعلان کړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترکیه ته ګواښ کړی که په دې هېواد کې نظربند امریکایي وایز له نظربندۍ خوشې نه کړي نو په دې هېواد به بندیزونه ولګوي. او د چین په پلازمینه بیجین کې د متحده ایالاتو سفر مخې ته د یوې کوچنۍ بم چاودنه شوې. د چین پولیسو پرون وویل چې د دې چاودنې په تړاو یو 26 کلن کس نیول شوی دی. په چاودنه کې یوازې خپله بریدګر ټپي شوی. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ساده راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی او اوریدلی شئ. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته لاړ شو، د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام درته خپور کړو او همدارنګه کور کلی واورئ. د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د کاناډا د ښځو چارو وزیر مریم منصف پرون په افغانستان کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د افغان ښځو پر ټولنیزو حقوقي سیاسي او اقتصادي ستونزو پرمختګونو خبرې وکړې. د دې ویډیوي کانفرنس لپاره په کابل کې د کاناډا سفارت امکانات برابر کړي وو. په کاناډا کې د ازادي راډیو خبریال برشتان نصری په دې اړه یو رپورټ برابر کړی چې پښتو ژباړی فرشته جلال زئی دروري.
په کابل کې د کاناډا سفیر فرانس واریسوف په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې د خبرو وسوالو طالبانو ته دا پیغام درلود چې افغانستان د 10 کلونو مخکې افغانستان نه دی. افغان ښځو ښه پرمختګونه کړي او موږ نه غواړو چې هغوی په شاسي. کاناډا په وروستیو کلونو کې د افغانستان له ښځو سره د روغتیا او تعلیم په برخه کې له همکارۍ سره زیاته لیوالتیا څرګنده کړې او همداراز د افغان ښځو د سیاسي فعالیتونو د ملاتړ لپاره له هڅو یې ملاتړ کړی دی. په کابل کې د کاناډا سفارت په وروستیو 2 میاشتو کې د افغان ښځو له استازو سره غونډې تنظیم کړې او د هغو ښځو د ملاتړ لپاره یې هڅې زیاتې کړې چې غواړي د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره کار وکړي. د کاناډا د ښځو چارو وزیره مریم منصف د افغانستان له هغو مهاجرینو ده چې په 9 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پر مهال له خپلې کورنۍ سره کاناډا ته تښتېدلې وه. مریم منصف 2 میاشتې مخکې په افغانستان کې د ښځو یوه کنفرانس ته چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د میرمنې په ګډون ډېرو نورو ښځو برخه پکې درلوده په ویډیویي پیغام کې وویل چې په سیاسي چارو کې د افغانو ښځو د فعالیت د زیاتېدو ملاتړ به کوي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ښځو د یو شمېر استازو او د کاناډا د ښځو چارو د وزیر ترمنځ د خبرو ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو په افغانستان کې د کاناډا د سفارت د خبر پاڼې په حواله مریم منصف ته د افغانو ښځو پر ستونزو او پرمختګونو د پوهېدو او د هغوی د نظرونو د اروېدو ښه موقع بللې ده. هغې ویلي، زه باور لرم چې موږ په خپلو کې د همکارۍ لپاره زیات کار کولای شو. له همدې امله ما په دې ویډیو کانفرنس کې چې په افغانستان کې د کاناډا د حضور څرګندونه کوله برخه واخیسته.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeerl.org.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بېوزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، لکه کم خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت لخوا په ځینو کې انجنونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزای دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنونو ته د کم خونې زد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامه روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمرونه د 1990 کلونو پورې په کم خونې یا د وینې په کموالي باندې اخته، یعنی یو دیش فیصد، چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په خونه اختاوه. نو همدغه د دې سبب شو چې د امیر روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بالاخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه لاري به په ټول افغانستان کې په سرور دي شولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې، کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په فایل کې د ورکول غوته شروع سول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خونکو له خوا سره کوم
مخکې د برنامه شروع شي. د په هر مکتب کې موږ دوه خونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات ورکړی دي. نو تبا هر وخت چې یو نوې برنامه بل خصوص به د خزو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانانو لپاره هر برنامه شروع کی، حتما موږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې د سی واکه مونږ نه لرو چې د ګولو د خسرو څخه بچا انکار کړی وي. نه خپل په منظم ډول باندې د 15 ټولګیو پورې انجونی په هفته کې یو ګولې څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولې په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونی له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې د سیمه موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړه شته د وطن دښمنانشته دي چې ارغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي د یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیایي. د شایعات په سوشل میډیا یا بل خصوص په فیسبوک کې رسره شوی چې دا ګولې چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شرنتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه به استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د په برنامې پرتبات باندې خلکو ته خبر ورکړ کېږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او راډیو سپټونه جوړ کړي تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولیو څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوئ تر څو هغه خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده دا ګولې موزر تمامېږي، غوی په دیو په هوایي چې نه دا ګولې ګټوري دي.
د اما په هوایي پر دې باندې منه نه تنها د ټي وي رادیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړی دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولیک اسید د ګولې په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته رهنمود یا لارښود په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی رهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونې باندې اخته شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالي یا د کمخونې موقتي حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زمونږ ټول وګړي نرمي کې خځوي بل خصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډېر اسی پذیره دي، ډېر په کمخونې باندې اخته کیږي کیږي دوی باید مختلف غذاګاوو څخه استفاده وکړي هر وخت هغه غذا څخه استفاده ونه شي د غنی شوو غذایي موادو څخه استفاده وشي ایډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لاره ده د دې لپاره چې دوی غواړي چې په دایمي شکل په کم خونه باندې اختر نشي باید د مختلفو غذایي موادو څخه استفاده وشي ځینې مواد چې د هغې څخه د غذایي موادو د اخیستلو په وخت کې باید هغې څخه استفاده وشي مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای ګاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایي موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د هغې جذب کموي
که چیرې دغه ګولې چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل سي د دې پایله به چې څومره به دوی زیان وکړي
ګولې چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي بلکې د وقایې په خاطر دي کم خونې دي وقایې په خاطر دي دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولې ورکول دا دوه هدف لري یو لړمحاله هدف دي یو دمحاله هدف دي لړمحاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونې پیدا نشي یعنی هغه د کم خونې یا د وینې کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف ته بل لاس دي چې په وګدمحاله کې باید موږ تغذیل نظر یو سالم ټولنه ولرو نو کله یو طرف نظم ساسو ټولنه غریب ده د هغه غذایی مواد څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري یو طرف د غذایی مواد څخه استفاده نه کوي بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولې څخه استفاده ونه کوي په کم خونې باندې اخته کیږي نو مخکې دینه چې دوی په کم خونې باندې اخته شي باید د دغه ګولې څخه استفاده وکړي د سره په څنګه باید د مختلفو غذایی موادو څخه استفاده وکړي
بله تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په خوندې کې دی او د ګولې ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولې چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي دا د دوی به خیر دي دا د دوی د هنده لپاره چې هم دغه انجینري چې د 15 تر 12 سم پورې مکتب کې دی او عمرونه د الله سنت نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي نو مخکې دي چې دوی مهندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کم خونه وړاندې شي یعنی مایو بلر شي که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کم خونه وي د حمل په دوران کې ماشومي نړۍ ته راځي دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت باندې چې نسبت نورمال مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبي کم وي نو زما د دوی څخه دا تقاضا د غوښتنه د پیشنهاد مې ورته چې په هفته کې د ګولې چې کوم ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی ولی کزه تاسو ته وایم چې دا یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغاني باندې تمامېږي چون وړیا دي نو دوی د سیاحت میډي رحمت ته نه ورکی خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څخه جملې څخه دي یعنی نو مې وړو کې د خولې اهمیت ډیر زیات دی د په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید اوسپنې فولیک اسید ګولې څخه په هفته کې یو ځل او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي
ډیر مننه خیر اوسې
تاسو نه مننه
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی سلامونو او نیکو هیلو مو هر کلی کوم د اوبو بی ځای مصرف کوم ستونزې جوړوي
اوس اوبو راس په ورځ کینی حتی د شکلو اوبو خلکو ته ډېر خلاد خطر د خلکو ته متوجه دي چې ډېر غټ خطر دی
او څنګه د اوبو څخه سالمه ګټه پورته شي
شو کې چې اوبو نه یو به یو د نعمت د خدای دی نه باید ډېر هغه نه ښه ګټه واخلي
درنو اوریدونکو اوبه د ژوند کولو او ژوندۍ پاتې کېدلو اساسي فاکتور دی او همدارنګه د ټولو موجوداتو په ژوند کې حیاتي رول لري افغانستان د ښې هوا او خوږو اوبو په لرلو سره په نړۍ کې له خاص شهرت څخه برخمن دی خو په دې وروستیو کې د دې هیواد اکثره ولایتونه له وچکالۍ سره مخ دي او ورځ تر بلې دا مازله مخ پر زیاتېدو ده دا چې څنګه د اوبو په مصرف کې اسراف ونه شي او ولې ځینې خلک د اوبو په مصرف کې بې پروايي کوي په دې اړه مو د خلکو د نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او په پای کې کابل د حوزوی سندونو رئیس سره مرکه هم کړي زه یوسف زدرانم او د خبرونه مریم توخی چمتو کړي ده د خبرونه په پیل کې هغه راپور ته غوښ چې زمونږ همکار رحمت الله افغان په افغانستان کې د اوبو د کموالي په اړه تیرونه جوړ کړي ده د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وچکالۍ یو جدي ګواښ بولي او وایي دغه ستونزه د تیرو څو کلونو د نه پاملرنې له امله رامنځته سوې. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د سهشنبې په ورځ په کابل کې د اقلیمي بدلون او د وچکالۍ د پیښو د مدیریت تر عنوان لاندې ورکشاپ کې په کابل کې له اوبو ګټه اخیستل ناسم وبلل او ویې ویل که پام ورته ونسی کابل به د اوبو له پلوه له ستونزو سره مخ سی.
گزارشها نشان میدهد در شهر کابل ظرفیت آبای زیرزمینی 29
غوای له راپورونه ښکاري چې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه 9.20 میلیونه متر مکعب ده، خو زموږ برداشت دا دی چې د اوبو کلنۍ اړتیا 2.5 میلیونه متر مکعب ده، یعنی موږ 3 میلیونه متر مکعب اوبو د کسر له موازنې سره مخ یو. که دغه بهیر دوام وکړي حتی هیلې هم موجودې وي موږ ته په راتلونکو لسو کلونو کې اوبو نه پاتې کیږي. هغلی فهم زیاتوي په کلنی ډول په کابل او نورو لویو ښارونو کې د اوبو سطح 40 متره ښکته ځي چې دا یوه جدي ستونزه ده. نوموړی وایي دا مهال په 40 ولایتونو کې چې شاوخوا 15 میلیونه انسانان پکې اوسیږي د وچکالۍ تر تاثیر لاندې راغلي چې دغه مسلې په کرنې، څارویو او د کورنیو په اقتصاد منفي تاثیر کړی. پیښو ته د رسیدنې د چارو متخصصین په دې باور دي کله وچکالۍ سره مقابله ونیسي او ځانګړې پاملرنه ورته ونیسي دغه ستونزه به په لنډ مهال کې د خلکو کرنه او مالچرونه له منځه یوسي او په اوږد مهال کې به د بېوزلۍ، بیکارۍ، کډوالۍ او حتی په هېواد کې د ناامنۍ لامل وګرځي.
خوږوریدونکو، اوبه نه یوازې دا چې د ژوندیو موجوداتو د ژوندانه مهم عنصر ګڼل کیږي، بلکې په ودانیزو چارو، سړک جوړونې، برېښنا بندونو، د کرنیزو ځمکو په خړوبولو، صنعتي فابریکو او نورو بشري تاسیساتو کې هم ورڅخه کار اخیستل کیږي. افغانستان د سیندونو 15 سترې حوزې لري چې د دې هېواد سطحي اوبه کابو 5.5 میلیارده متر مکعبه په کال کې اټکل شوي دي. همدارنګه د اوبو د جریان له اړخه د دې هېواد موقعیت داسې دی چې اوبه له دې ځایه نورو ګاونډیو لکه ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا هېوادونو ته جریان لري او افغانستان یې د اوبو له پلوه په یو غني او سر اوبي هېواد تبدیل کړی دی. خو نن د افغانستان هوا ککړه او اوبه له کموالي سره مخ دي. همداراز د کابل د څلورم مکروریان اوسیدونکي مشګان هم د اوبو له کموالي سره ټکوي او دا چې دوی اوبه څنګه مصرفوي له نوموړي څخه یې اورو.
اوله د تېر په وخت سره کوګرو لګې شوې دي، دا 2-3 هفتې کېږي نو سنه پیسې نو بدوار نو خوشی کید سوب وخت خو وخت وخت راتلل قطع کیدل اصلا نه بوس نو بسن نه بجی راځي سار 15 بور بجو پوری غم دیری لګی. شکر الحمدلله کنه کی ټول سه تاسو کرده دی نو وبونه کوشش کو چې ډیر په مغه مونږ چې نه ضرورت لرو په مغه اندازه یا زیات نه اسراف نکړو. ځکه ډیرو سکورانه په رسانو کې پوری چې وبو سره ډیر مشکلات خصوصا صحی وبو سره نه لري نو دې خاطر باید ډیر کوشش وکړي سړی چې مغه اندازې قدر چې ضرورت مغه استفاده کوي نه اسراف ونشي. طبعا کله چې په مکه سي کول وظیفې ته خو راځي مې ګورم چې اکثر باغوانان چې دي خو سیده که مثلا مخه پاکه 11 باز ګور نه لینونه بس خوشی دي مس خصوصا خپل زمون بلاک اول منځه د هر سهار دا نو چوکلو برایشي دا لاین چالانو تر مازیګره پورې.
کومه سیمه چې ښې اوبه ولري هغه سیمه له ورایه سمسوره، پاکه هوا او د هغې سیمې ټول موجودات تر و تازه او د روغ صحت خاوندان وي. د کابل د پغمان اوسیدونکی نصر احمد وایي چې د نورو سیمو په پرتله په پغمان کې اوبه ښې دي او زیاتوي.
یاره نسبت د مخکې وختونه اوس یو څه نه څه کمې شوي دي، خو بیا هم اوبه ښه دي، د ښار نه دې خواته بیا اوبه ښه دي. واله مصرف خو د اوبو طبعاً چې ډېر زیات دی، مصرف ډېر دی. اویلی پې مینځو، چمن ته پې اوبه ورکوو، موټر پې پرېمینځو، مصرف د اوبو ډېر دی. زیاتره وخت قیتو، بعضی وخت کې ماشومانو لاس کې مثلا پاتې شي، خو مقصد اوبه ما تامن ډېر مصرفي او مصرف ډېر دی.
دا چې د اوبو څخه څنګه ګټه پورته شي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی نصیر احمد امرخیل به یې راته ووایي.
ما دغه شهروندان هغه تاسې او هغه داسې ډېر باید صرفه جویي وکړي، اوبه بې ځایه مصرف نه کړي. یعنې ما خپله لیدلې دي، یعنې موږ همسایه داسې موږ منطقه کې یعنې اوبه ډېرې مصرفوي، د کور مخه ډېر اپاشي کوي، در حال کې هلته نور خلک دي اوبه د چکلو نه لري، د نورو کورو ته هم نقص کوي او موږ ته هم اوبه نسته. بل او داسې کورونه دي چې هغه د هغې کې کته کړي دي، د اوبازه کې کته کړي دي، خپل کورونه او پاشکی بجای بجای مصرف ما خواهش هم داده چې دا بجای مصرف د دې مخاوني سي یعنی خپل په اندازه باندې ډیر په دقت باندې مصرف کې ان شاء الله مشکل نور نسته.
د اسلام له نظره د اوبو اسراف څنګه موضوع ده دنی عالم نورالحق څخه به واورو.
امنیت لري نو په لحاظ هر هغه ورونه هر هغه څوک چې د اوبو سره ډېره درته ووایم دوی یا لري او یا مثلا کاروبار یې سره جوړي دغه اوبو سره دې اسراف نه کوي نه کوي چې بیخي درور پر غاړه باندې بیخي ګناه لري.
قدرمن اوریدونکو دا چې د اوبو کموالی کومې ستونزې راولاړې کړې د عامو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
زه خود چمن ترخیل مال گل زمان مینم
چه او با نی کن خم خم مال هم وگیده هم تگیده ایچ هم نسته ده ورخم اخو خو ایچ هم نسته ده زید من مال داری تا چه شوی کنه دیر خوشکت سر مخدی سکالی ده کوچان و تبایی وصله ده.
زه اسمت الله د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. سږکال بدبختانه بیا ډېره وچکالي دغه سیمه ډېره متاثره کړې ده. خلکو د فقر او بېوزلي کچه هم ډېره اوس دغه ده لوړه ده نو خلک له ګڼو ستونزو سره مخ.
زه مصطفی یم کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی. قلعه زمان خان کې د پخوانو اوبه اوس ډېرې کمې شوې د خلک چې دي ډېر د ستونزو سره مخامخ سپا اوبه نه پیدا کېږي اوبه یې ډېر تروې دي پیسو یې اخلي ډېر لږ ځای نه راوړو چې موږ استفاده کوو.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی دو اوبو او انرژي وزارت د کابل د سندي حوزې د عمومي رئیس معروف مسیر سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته اړو.
په پیل کې کدا راته وایي چې څومره منابع د اوبو مونږ البته په ټول افغانستان کې لرو؟
په ټول افغانستان کې مونږ تقریبا دوه منابع لرو، یو سرفس واتر یا سطحي اوبو ده، یو ځمکنی یا لاندې د ځمکو لاندې اوبه ده. دا دوه منبع ده چې ټولو ما ته ارقام چې شته تقریبا 15 او یا سرفس واتر ده یا سطحي اوبه ده 13 میلیارد د ځمکنی اوبه ده. ټول تقریبا 15 او یا میلیارد متر مکعب پوتنشال افغانستان لري.
رئیس په دې وروستیو کې داسې راپور هم خپور شو چې په افغانستان کې اوبه کمې شوې دي خصوصا د څښاک اوبه. لاملونه او علتونه څه دي چې دغه اوبه کم شوې دي؟
علتونه مخکې چې ما وویل یو خو د کلایمت چینج یا تغییرات د اقلیم ده چې دا پدیده د ټولو نړۍ کې ده او افغانستان جز د نړۍ ده، دلته هم کم شوې ده. یو نور استفاده نفوذ زیاتېږي ورځ په ورځ او نور استفاده زیاتېږي، دا دوه ډېر مهم عاملونه ده چې اوبه کم شوې ده.
نفوس یوازې په پلازمینه کابل کې زیات شوې ده او په ټولو ولایتو کې دغه موضوع ده؟
نه، په ټولو ولایتو کې کابل استثنایی ده چې بالکل دلته د نارمل لحاظ زیات ډیره زیاته شوې ده، په ولایتو کم زیاته شوې ده. تاسو چې کوم احصایه وګورئ په ځینې ولایتونو کې مخکې یو کس وو یو کورنۍ اوس دغه سو زوی دي او یا بل کورونه ده. دا خپل خی چې مونږ او تاسو روز ورځ پر ورځ نفوس زیاتېږي.
د اوبو انرژي وزارت اته پلانونه لري په دې برخه کې چې دغه مازلل سره کم شي.
پلانونه دا چې تر اوسه پورې مونږ کوم او به چې اوس لرو چې د زیربنایي پروژو کې کارونه کو او دا پروژه دا بندونه ما جوړ نه کو او به مهارونه کو دا مشکل نور هم زیاتېږي. وزارت انرژي اب ډیر پلانونه لري په هر حوزه کې په هر ولایت کې بیل پلانونه لري. کولای شم چې اوازه کابل ته تاسو ته وایم چې مونږ یو توت بند چې لندر منطقه کې جوړیږي، شاوروس په شکرده کې جوړیږي او نور پلانونه په دریای پنشیر یا پنشیر سیند کې ده، سالنګ سیند کې ده. دا ټول پلانونه په همدې حوزه کې دي او ګمبيري په جلال آباد کې ده، فرض کوم دغه په نیمروز کې کمال خان بند چې هغه ډیر مهمه ده په افغانستان کې، همداسې په شمال کې مونږ د المار بند لرو، دهن دره بند لرو، دری عبدالله بند لرو، آبی کلی په سمنګان کې. دا ټول پلانونه ده زینه چې تحت کار پروژې دی او زینه په پلانونه کې شامل دي. وزارت انرژي اپ تصمیم لري چې دا پروژې تکمیل کړي ان شاء الله. په دې تکمیل دوت په دې پروژه کې ان شاء الله زموږ او تاسو سم مشکلات علیږي.
رئیس په دغه بلاکو کې هم دغه خلک دغه وبود کمال سره مخامخ دي، خصوصا د سوچ پدری منزل په څلور منزل په پنځم په شپږم منزل کې ژوند کوي. څنګه دغه منزل ته به د حل لارې څه وي؟
دا د مشکل په ټول بلاکونه کې ده، خو یوازې په مکریان کې چې زه خبر یم او شهروالۍ محترم تصمیم او پلان لري او تقریبا تکمیل شوی هم ده. دوه سګان اوس کندلې دي، کېدای شي چې هغه د صرف د مکریانونو مشکل حل کړي. نور بلاکونه نور هم مشکلات ده، باید خلک ریاست افغانستانی ته مراجعه وکړي او دوی تحت فشار لاندې ونیسي چې د هغوی نورو ته انشاءالله آمادګي ونیسي او تاسو په دغه کې مشکلات رای حل جستجو وکړي.
ډېره مننه کوو. څه وایي لرئ خلکو ته چې خلک باید څنګه له اوبو نه ګټه پورته کړي؟
مو اساسي مشکل هم دا ده، څومره چې اوبه مونږ لرو تر هغه وخته پورې چې د دې اوبه استفاده مؤثر استفاده نکو او بیرویه داسې استفاده چې اوسره روان دي همداسې بیرویه استفاده وکړو، مشکل نور هم پیښیږي. خلک مسؤلیت لري چې همدې اوبه چې اوس په لاس کې لرو د ښه ګټه او ښه استفاده وکړو، انشاءالله مشکل حلیږي.
مننه.
سلامت.
بلې خوګوردونکو، دا و د دې ونې د کور کلی خبرونه. تر بیا ښه چاره، د خدای پامان.
شوم دیر 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 پتا ویزو زمین نره نره خوبی گی زمین نره نره